په پیښور کې د مخام شپږ بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکه لرو، خو پیل خبرونه کوو. سرټکی چارواکي وايي په بلوچستان کې د بلوچ وسلوالو لخوا د محاصره اورګاډیو په کې د رغمل کسانو د خوشي کولو لپاره عملیات روان دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن پر شلم ورځ هم د مسافرو او سامان وړونکو ګاډو پر مخ تړلې پرته ده، او د پاکستان تحریک انصاف پکخانو دغه ګوند بنسټګرو په خواني وزیر اعظم عمران خان له زندان د خوشي کولو لپاره په پیښور کې احتجاجي لاریون کړی دی. د خبرونو تفصیل د پاکستان امنیتي چارواکو ادا کړی چې په بلوچستان کې د وسلوالو لخوا د محاصره شوي جعفر ایکسپریس نومي اورګاډي له شاوخوا 500 سوریانو یو سلو څلور راخوشي کړي او 14 وسلوالي وژلي دي. چارواکي زیاتوي چې بلوچستان په بولان ضلع کې د بلوچ وسلوالو پر ضد د پاکستان د امنیتي ځواکونو عملیات نن پر دویم ورځ هم روان دي. دا تر هغه وروسته چې بلوچ بلتون غوښتون کې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي وسلوالو پرون له کوټې څخه د پیښور پر لور تلونکي اورګاډي په بولان کې محاصره کړل او ادا یې وکړه چې 244 امنیتي او استخباراتي سرتیري يرغمل کړي او د خزو ماشومان په ګډون یو شمېر کسان خوشي کړي دي. بیلې دا ادا هم کړی چې د نخود پر مهال تر 150 زیات پاکستانی سرتیري وژلي دي. مشال ریډیو په خپلواکه توګه د حکومتي وسلواله ډلې د داوود تصدیق نشي کولای. بل خو هم پرون ګڼ کسان د کوټې ټرین سټیشن ته ورغلل چې په محاصره اورګاډي کې د سپرو خپلوانو په اړه دقیق معلومات ترلاسه کړي. د محمد زاهد په نوم یو تن مشال ریډیو ته وویل چې رورې په اورګاډي کې سپرو خو د په اړه هیڅ معلومات نه لري.
زما رور دی هغه ډیوټي او ډیر لایار کې پوسټ افیس کې نه دوه کسان نور هم تاسو زموږ مې کېږه هغه مرا سره او یو څوک وایي را روان دي یو وایي کې اوس پر هلته مچ کې ولاړ دي ګاډي الله کې سم درک نه کیږي.
په نوښت کې بیلې د پاکستان حکومت ته اته سلويخ ساتونه وخت ورکړې او ترې غوښتي چې بلوچ سیاسي بنديان مقاومتي غړي او په زور له درکه بلوچستان سمدستي او په غیر مشروط ډول خوشي کړي. خو د پاکستان د کورونا چار وزیر محسن نقوی او د بلوچستان علاوه وزیر سرفراز بوکټي ویلي چې د وسلوالو خلاف به تر هغه وخته پورې جنگ جاری ساتي چې په صوبه کې امنیت نوي ټینګ شوی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن پر شلم ورځ هم د مسافرو او سامانونکو ګاډو پر مخ تړلې پرته ده. تم سرګندېږي چې هم نن یو ځل بیا د دوړو خواو ولسی مشران په جرګه کې سره وګوري. د جرګې لومړی ناسته د مارچ پر 9 په تورخم کې شوې او د دروازې خلاصول په تړاو یې وړاندیزونه کړي ول. په افغانستان کې طالبانو د حکومت یو پلاوی هم په سفرینو تکې څو ځلې له پاکستان او چارواکو سره لیدلې، خو دواړه لوري کوم پریکړه ته نه دي رسیدلې. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري پر 20 د طالبانو حکومتي چارواکو سره د سنگرونو او تاسیساتو جوړولو پر سر ترلاسه جو ورسته تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د دې لارې له باندې دوسر تورخم دروازې دوړ خو ته زرګونه سامان وړونکو گاډي ولاړ دي او دوی ته د میلیونونو ډالرو تاوان رسیدلی دی. د پاکستان تحریک انصاف مخکخانو یو ځل بیا د خپل ګوند رهبرو د هغه واده په خواني وزیر اعظم عمران خان د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. پرون په پیښور کې د صوبایي کابینې او د خیبر پختونخوا اسمبلی حکومتي غړو د عمران خان د زندانی کېدو پر ضد له اسمبلی څخه تر پیښور های کورټه پورې احتجاجي لاریون وکړل. هغوی غوښتنه وکړه چې د عمران خان دغه د میرمنې بشرا بیبي او د تحریک انصاف د نورو مشرانو غړو پر ضد جوړې مقدمې دې ختم او هغوی دې خوشي شي. د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د 2023 کال د مې پر 9 نیول شو، خو سپریم کورټ دغه گرفتاري غیر قانوني ګرځول او د خوشی کولو امر یې کړو. داغه د ماغه کال په اگست میاشت کې عمران خان د درغلیو په وکځه کې بیا ونیول شو چې تر اوسه د راولپنډای په اډیاله زندان کې بندي دی. وروسته داغه پر ضد نورې قضیې هم جوړې شوې چې په ځینو کې عدالتونو د خوشی کولو امر کړی دی. عمران خان پر ځان لګیدلي تورونه ردوي او وایي چې پر ضد یې دایر شوې ټولې قضیې سیاسي انګیزه لري. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې نجونې او ښځې له وحشتناکو پریکړو سره مخامخ دي. انټونیو ګوتیرش دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ښځو کمیشن 9/15 غونډې ته په وینا کې کړي. نوموړي ټینګار کړي چې هیوادونه او دولتونه باید وهڅول شي چې د ښځو پر پرمختګ پانګونه وکړي او هغوی ته لومړیتوب ورکړي. افغان طالبانو د 2021 کال په اګست کې د افغانستان د واک له ترلاسه کولو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، وروسته د هغوی پوهنتونونه هم بند کړي او د کار په ګډون یې په بیلابیلو ټولنیزو چارو کې د ښځو فعالیت محدود کړی دی. او اروپایي اتحادیې ویلي د فولادو او المونیم په اړه د امریکا د پراخو ټکسونو په ځواب کې بال اپریل میاشت څخه په امریکایي توکو د 26 بلین یورو په ارزښت مالیه لګوي. دا په داسې حال کې چې امریکا ته د فولادو او المونیم تر پر ټولو وارداتو د 25% ټیکسونو دغه هیواد د ولسمشر ډونالد ټرمپ امر له نن څخه عملي کیږي. د اروپایي کمیشن مشر اورسولا وان ډیر لاین نن په بیان کې وویل چې د اپریل پر لومړۍ نیټه به پر امریکایي محصولاتو د مالیو نوې لړۍ معرفي شي. روټرز اجانس لیکلي اروپایي ټولنه غواړي په امریکایي توکو د امریکا د ټیکسونو یا تعارفو مساوي ټیکسونه ولګوي. د اروپایي اتحادیې د مشر په بیان کې دا هم راغلي چې په معنا لرونکو خبرو اترو کې برخه اخیستو ته چمتو ده او دا چې د اتحادیې د سوداګرۍ کمیشنر ته دنده سپارلې چې له امریکا سره د ستونزو د هواری په مخه خبرې بیا پیل کړي. د مشال ریډیو د خبرونو پای رودن کو مشال ریډیو ته وګي پروانه خبرونه کې پر دی یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پاکستانی چارواکي وایي د بلوچستان په بولان کې د بلوڅ وسلوالو لخوا د محاصره اورګاډي او پکې د رغمل کسانو د خوشي کولو لپاره عملیات نن پر دویم ورځ هم روان دي. پرون د کوټې په ټرین سټېشن کې یو کس مشاله لوته وویل رور یې په اورګاډي کې سپور او د په اړه هیڅ معلومات نه لري.
مجرور وطن دغه کې سی بي دغه ټیم سره نو سوال اول نه ساخه وای راځي راځي خبر نه سه.
د خیبر پختونخوا اسمبلی حکومتي غړو پرون په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف د بندي بنسټګر عمران خان د خوشی کولو لپاره لاریون وکړ.
خان صاحب او خان صاحب کوم کور والا دا د هغه رهایی مونږه مطالبه هم کوو او مونږه وایو دا انتهایی ناجایزه روانه ده.
او د اقتصادي چارو یو په هوایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت تړل کې دو تر بل هر چا زیات نقصان پښتنو ته کیږي.
د ټولو نه غټ نقصان مونږ ته کیږي پښتنو ته. هغه اړم چې کوم د پښتنو پات ته نو هغه ته کیږي.
هله د مشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع ترازو د بلوچستان په کچی یا بولان ضلع کې د بلوڅو وسلوالو پر ضد د پاکستان د امنیتي ځواکونو عملیات نن پر دویم ورځ هم روان دي. د بلوڅ بلتون غوښتون کې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی وسلوالو پرون له کوټې څخه د پیښور پر لور تلونکې اورګاډي په بولان سیمه کې په یو ټنل کې دننه محاصره کړې او ادعا کوي چې له سلو زیات امنیتي استخباراتي سرتیري یرغمل کړي دي. بلخوا د پاکستان امنیتي چارواکو ادعا کړې چې د جعفر ایکسپریس نومي اورګاډي له شاوخوا 1500 سپرلیانو یو سلو څلور را خوشی کړی او شپاړس وسلوالي وجلې دي. تفصيل ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د ضلع کچې د مشکا په سیمه کې د هغه وسلوالو په ضد د امنیتي سرتیرو لخوا عملیات یا آپریشن اوسم روان دی. چا چې د مارچ په 18 نیټه پر جعفر ایکسپریس یا اورګاډ باندې برید کړی او د سلو څخه زیات مسافران د یرغمل کولو ادعا کړې وه. د چارواکو په خبره چې جعفر ایکسپریس د کوچ څخه د پېښور په لور روانو چې ناڅاپه وډاډر ته چیرمه د مشکا په غرنۍ سیمه کې پر هغه باندې وسلوال برید وسو. تېر شپه ناوخته د امنیتي سرتیرو په خبره چې د جعفر ایکسپریس یو سل څلور سوالیانې د وسلوالو څخه راخوشي کړي دي په کوم کې چې د 50 څخه زیات په بېلابېلو موټرانو کې وکوټ ته را رسولي دي. وکوچ ته در رسیدو پر مخال ځینو مسافرانو د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د ناصرګندو وسلوالو لخوا د ډزو وروسته جعفر ایکسپریس د مشکا په غرنۍ سیمه کې په یو ټنل یا سورون کې درول سوی دی. یو مسافر غلام نبی وایي چې د پنیر وروسته بیا د وسلوالو لخوا پر اورګاډي ډزې پیل شوې.
پنیر څخه آگے چلے گئے ہم لوگ گاڑی پہ بس پھر پتہ چلا کہ بھائی گاڑی رک گئی ہے.
بس پنیر د سیمه څخه چې مخته اورګاډو لاړه نو معلومه سو چې اورګاډو درېدل. دا غوړسته د دې په اساس وی او زیات تکان کېدل خدامي ونه لیدل چې څومره کسان زکه چې د ویری لامل سوالیانو سرونه چټکړو
ګاډیو کې نشي بیٹھنه لګې.
د دې خلمخه د کوچ د اورګاډي پر سټېشن یا تمځای باندې د جعفر ایکسپریس د سوالیانو خپل خپلوانو د تیرو څو ساعتو راځي منتظر وو. په دوی کې ځینې و مشال جوړو ته وویل
مینه محمد خان دی مجرور وطن له دغه کې سی بي بس تل کوی علاوه نه سر څلور بجې سر دغه ټیم سر نو سوال اول نه سره وای راځي راځي خبر نه سره.
زما نوم محمد زاهد دی ما دیگر سره دلته ولاړې ما زما رور دی هغه ډیر لایار ته جعفر ایکسپریس کې ودا راځي هغه ډیوټي او دلته ډیر لایار کې پوسټ افیس کې نه روانو دغه ډیوټي لپاره. بس در په ما بینس کې دوه کسان نور مستاز مج میک میګه هغه مر سره هغه مسوس پورې نه درپته نه تیسه وسو نه پولیس ولان دی هغه سره ما والوالو کل یو سو کوي روان دی یو وای کې اوس پورې تل مچ کې ولاړ دی گاډي والله کې سم درک نه کیږي سره لوال دی سکه چې دی یو
بل پلو ته د امنیتی یا سیکیورټی ادارو لخوا ویل شوي دي چې تر اوسه د وسلوالو د ولکې څخه یو سل څلور سواریان را خوش کړي دي، په کوم چې اتیا مسافران د مالګاډي د لارې د مچو ریلوې سټیشن ته را رسولي دي. په دوی کې د نارینهو تر څنګ ښځې او ماشومان هم شامل دي. په کوټه کې د اورګاډي د ادارې د چارواکو په خبره چې اووه پنځوس مسافران یې نن سهار وختي د بسانو د لارې و کوچ ته را ورسول. که څه هم تر اوسه د دې پېښې د تلفاتو په اړه څه دقیق معلومات یا شمېره نه ده څرګنده سوې، خو په پېښه کې زخمیان شوي ولس کسان یې د کوټې او سیبي و بېلابېلو اسپتالو ته رسولي دي. بلخوا د چارواکو لخوا د دې برید په کلکه سرغندنه سوې ده او ویلي دي چې د ترګري دا پېښه هېڅکله د دوی لپاره د منلو وړ نه ده. د بلوچستان د اعلی وزیر میر سرفراز بوکچي تر څنګ د کورنۍ چارو د وفاقي وزیر محسن نقوي لخوا په خپور شوي جلا جلا بیانیو کې زیاته سوې ده چې د وسلوالو په ضد به تر هغه وخت پورې جنګ روان وي چې تر څو یې په صوبه کې امنیت نه وي ټینګ کړی. یادې وي چې بلوچ وسلوالي ډلې بیل یا بلوچ لیبریشن آرمی د مارچ په یولسمه نیټه د دې پېښې ذمواري قبله کړې او امنیتي سرتیرو ته یې په لویه کچه د زیان رسولو ادعا کړې وه. د بیل د بیان له لورې په ټولنیزو رسنیو په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي وو چې دوی د جعفر اکسپرس عادي مسافران نه یوازې خوش کړي دي، بلکې د سلو څخه زیات امنیتي ادارو کسان یې یرغمل کړي دي. یادوي چې تېر کال د نومبر د میاشتې په نهمه نیټه هم د کوټې د ریلوې سټېشن یا تمځای باندې هغه وخت یو ځانمرګي برید شوی و کله چې جعفر اکسپرس د کوټ څخه د پېښور په لور روانېدونکی و. په یاده پېښه کې شپږ سوارلیان مړه او د شپېتو څخه زیات نور زخمیان شوي وو. وروسته د هغه پېښې ذمېداري هم بیلې قبله کړې وه او دا ادعا یې کړې وه چې په هغه پېښه کې یو امنیتي سرتیرو ته لوی زیان اړولی و، کوم چې د دوی په خبره د تربیې وروسته بیرته د هېواد و نورو برخو ته روان و، خو د امنیتي ادارو لخوا دا ادعا په کلکه سره رد شوې وه.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اورېدلای شئ.
د پاکستان د ریلوی یا اورګاډو محکمې له پېښور کوټې ته د تلونکي اورګاډي جعفر اکسپرس تګ را تګ تر درو ورځو پورې ځنډولی دی. محکمې ویلي چې دا بندیزې په عارضي توګه لګولې او له دې سره د هېواد له نورو برخو څخه هم بلوچستان ته د ټولو ریلګاډو تګ را تګ تر هغې ځنډول شوی دی چې تر کومې په سیمه کې د امنیت حالت ښه شوی نه وي. په دې اړه په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان د ریلوی د محکمې له چارواکي سره مرکه کړې ده. نورازی وایورو.
زمان نور محمد دے زدل تکی ہیڈ ٹکٹ کلیکٹر جاب پمپ اسٹیشن مندے سنگ اچ پرون دا واقع شوی دا نمون تا کم دا کم لسٹو نمون تا ملو شو تا غیب مطابق مندے منگو ہیلپ ڈیکس جوڑ کو چی کم کم خلق دی پکی تا غیب چی کم دا رشتہ داران بار بار انفارمیشن اخلی مونا خپل موبیل نمبر انکویری نمبر ہر سم ورکڑی دی او اگا خلق سر منگ پر اب تک یو خلق دیر زیاد پریشان دی نخپل خپلوانو دا پارا چی کم انفارمیشن منگ لالی منگو تا غیب پر وائٹ کیو لگی ری چوبیس گھنٹوں لگی ری زمان شب روز
یو خردو چې په دې لیست تاسو لګولې دي نو زموږ ورډونکو ته موږ چې دې لیست کې څومره کسان یو زیاتره پکې د کم کمزې خلک ته زموږ د زوی پکې زوشتي
زموږ دې کې دا ټوټل 373 کسان هغه کسان دي چې د چاو کرن لکه مکمل ریزرویشن شوی دا هغه کرن ټیکټ وال نه دي جی دا ایڈوانس بوکینګ چې کم کوي کنه دوه دوه درې درې سلور سلور ورځې مخکې دا هغه کسانو لیست به ځای شوی دي جی او د پېښور ډویژن چې لکه زموږ د سیمې پکې ټول سلور کسان دي یو د ټیکسيټي دي جو د پېښور دی او دوه د نوشیر دی د دې لیستونو په مطابق نو دا سلور کسان د زمونږ د دې صوبې سره په خبر ډویژن سره تعلق ساتي د دې خلک موږ سره بار بار په کنټیکټ کې دي او چې څه انفارمیشن ملوي کې موږ ته ورکوب سره
خاجي او دې کې عام وګړي ډیر دي کنر د فوج د اف سی کسانو په کښته دي
ګڼ شمیر خلک ته پکې جی مختلف قسم خلک دي ځکه چې دا واحد بلوچستان د ټول لکه پاکستان سره دا یو واحد ذریعہ ده د ریل د ترانسپورټ
د جعفر ایکسپریس
جعفر یو واحد داسې غره کنه نو ګنډ شمیر خلک ته پکې دي کې سیویل نیم دي پکې ډیر زیات ملټری د خلک هم دي پکې
او البته چې صاحب ډیر تاسو تاسو رابطه سوق کوي څنګه کې زکه
نو تاسو کنټرول افس ته جی کنټرول افس نو ته به انفارمیشن چې غیته سري سي کې هډ کوارټر نه هغه زمو کنټرول افس ته شیر کې کنټرول به موږ تر کې به موږ خلکو ته ورکو جی
ډیر پښتنه کوم د دغه واقعې نه پس تصویر لو راتګ اس متاثر شوی د کنه روټین کوم
سر د کوټ ایکسپریس باندې خو درې ورځې لپاره بندیزو لګیدل لکه درې ورځې لپاره موتل کو سرویس کوټ ایکسپریس والا نور چې د رمضان میاشت او رمضان میاشت کې زموږ پسنجر ډیر زیات نه بل د سکولونو ایگزام بغیره دي نو د پسنجر اغه رنګرش د دې طرف نه د څه خاص نشته دي
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
مشال ریډیو ته غوږیدونکو پرون په پیښور کې د خیبر پختونخوا صوبایي سملای حکومتي غړو او د صوبایي کابینې غړو د پاکستان تحریک انصاف د رهبر عمران خان د زندانی کېدو پر ضد سملای تر پیښور های کورټ پورې احتجاجي لاریون وکړل غوښتنه کوله کول چې د عمران خان او دغه د میرمنې بشرا بیبي پر ضد د جوړې مقدمه ختم او غوښتي خوشي شي په دې اړه تفصیل په پیښور د مشال ریډیو خبريال غلام غوس راکوي چې د احتجاج کوونکو په غږونو په لیک
پیښور کې دا احتجاجي لاریون د پښتونخوا د کابینې او د صوبایي سملې غړو د خپل غوند رهبر عمران خان او د غوند د نورو غړو د زندانونو نه د راخلاصولو په هدف ترسره کړو په دغه مهال د صوبایي سملې غړي آصف محسود د احتجاج کوونکو د غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وویل
د دموګر د پروینشل اسمبلی د بلډینګ نه واخله تر های کورټ پر او په دغه ټول پارلیمنټریانز چې سورہ دموګر مرګری دي په دغه شرکت کړو او مین دموګر مقصد د خان صاحب رهایی و او دموګر چې کوم د خان صاحب او د خان صاحب چې کوم د کور والا دا بشرا بیبی د هغه رهایی مونږه مطالبه هم کوو او مونږه وایو د انتهایی ناجایز روانه ده دغه سره او سره سره چې کوم د مونږه ورکران دغه دی په تحویل کې اغستې دي یا ورکرانو سره کوم ظلم کوي لګیا دي دا په ملک په جمهوریت ملک کې دا کارونه نه کیږي
یاد دي وی چې د جنوري په 18 په القادر ټرست قضيه کې عمران خان ته د 14 کلونو د بند او د هغه میرمن بشرا بیبی ته د 2 کلونو د بند سزاګانی او رولې شوې وي خو پاکستان تحریک انصاف وایي د عمران خان او بشرا بیبی په ضد جوړی شوې مقدمه په انصاف نه بلکې په سیاسي انتقام مبني دي د صوبایي سملای غړی او د وزیر اعلی سلاکار امجد علی د پیښور د احتجاجي لاریون پر مهال مشال ریډیو ته وویل
یو خود ټول نه غټه خبره ده د احتجاج هغه حلقې چې کم ځانته طاقتورې حلقې وای چې هغه عدلیه هغه الیکشن کمیشن او د ټول ادارې یرغمل کړی دي د هغه ایکسپوز کول دي چې خلکو ته کم از کم پته ولګي چې کم خان صاحب باندې کیسونه دي هغه نه حق په جیل کې بند دی هغه د سي کیسون دي چې دا غي سب بنیاد نشته دغه شاندي بشرا بي باندې چې کم کیسونه دي دا غي سب بنیاد نشته نمونګه عدلی ته هم دا پیغام ورکاو او عدلی ته هم دا ریکوست کو چې تاسو کم از کم په مرټ باندې دا کیسونه وای
د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال وای د اختر روستو بعد خپل وند د رهبر د راخوشي کولو او په هیواد کې د روان سیاسي صورتحال په اخله د حزب اختلاف د ګوندونو سره په شریکه یو تګلارې جوړوي صوبایي وزیر مینا خان اپریدی په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
د اختر نه بعد ان شاء الله تعالی مونږ زو کوشش ته چې ګرین الاینس جوړ شي او پای کې چې څومره اپوزیشن جماعتونه دي هغه راغون کړي شي په یو پلیټ فارم باندې او زموږ امید ده ان شاء الله چې پای کې به مونږ تعالی کامیابی هم راکړي مختلف جماعتونو سره زموږ د پارټي قیادت میټینګونه کوي او کوم چې ګرین الاینس شو او پای کې قیادت په سب باندې هم متفق شو نو پای باندې په ټول پارټي متفقي او قیادت د عمران خان دی عمران خان صاحب چې په سب باندې هم ایګری کیږي په سب هم راضي کیږي نو پای باندې امن نو ستکنه
د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال وای د خپل وند رهبر عمران خان د راخوشي کولو لپاره به خپل احتجاجونه هم جاری ساتي او د دې هدف تر لاسه کولو لپاره په سپریم کورټ کې د عمران خان د سزاګانو په ضد اپیلونه هم داخل کړي دي د پاکستان د حکومت الیکشن کمیشن او عدلیه لخوا د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو د دې تازه احتجاج د تورونو په اړه سر ردی عمل مخې ته نه دی راغلی، خو له دې وړاندې حکومتي چارواکو ویلي وو چې د تیر کال انتخابات په شفافه توګه ترسره شوي وو او په عدالتونو کې د تحریکي انصاف په اړه شوي فیصلې د آئین او قانون په رڼا کې شوي دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان د خزانه وزیر سینیټر محمد اورنگزیب ویلی دی چې په لومړي ځل پاکستان افغانستان ته بورا یا چینی په قانوني ډول لیږدول شوې ده. نوموړي پرون له پاکستانی شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د ملک د اقتصاد ترڅنګ له افغانستان سره تجارت هم ښه کېدو خواته روان دی. د اقتصادي چارو ځینې پوهان بیا د پاکستان افغانستان ترمنځ خراب اړیکو ته په کتو وایي چې دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت نه کېدو تر ټولو زیات نقصان پښتنو ته کیږي. تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان د خزانه وزیر سینیټر محمد اورنگزیب ویلی دی چې افغانستان ته په لومړي ځل چینی یعنی بورا صادره شوې ده او کچاکی نه ده لګل شوې. هغه د اطلاعاتو وزیر اتاتارر سره په 11 مارچ په یو ټلویزیوني وینا کې ادعا وکړه چې د پاکستان اقتصاد پیاوړی کیږي او بیلابیل سروې هم دغه خبرې پخلی کوي. هغه وویل چې افغانستان ته د چینی صادرولو سره د ملک اقتصاد ته ډیره ګټه رسیدلې ده او ښې پایلې مخ ته راغلې دي. د خزانه وزیر وویل
آپ ان سب سرویز کو دیکھیں
دا ټول سروې چې وګورنو د خدای په فضل دا د اخیستونکو او تاجرانو باور زیاتېدو ته اشاره کوي. چینی خغه رښتینو تاجرانو ته ورکول کیږي چې په مارکیټ کې خرڅوي. د قانون نه سرغړاونې په تور شپږ د چینی میلیونه تړل شوی دي او 2.5 کروڑ جریمه پرې لګېدلې ده. دا ځل چینی افغانستان ته کچاکی نه ده لېږل شوی بلکې صادره شوې ده. د چینی پیداوار هم 5.5 میلیونه ټنه دی. په ملک کې د خپل ضرورت پوره کېدو لپاره په کافي مقدار کې چینی شته. په پاکستان کې د روژې په میاشت کې د چینی بیا زیاته شوې ده او په ډیرو سیمو کې په 1.5 روپۍ کیلو چینی خرڅیږي. د خزانه وزیر ټلویزیوني خبري غونډې ته وینا هم په دې ته نظر کې وکړه او د افغانستان سره د تجارت په اړه خوشبینی ښکاره کړه. خو په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمن ډاکټر ارشاد مشال رډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفارتي اړیکې زیاتره وخت خرابې وي ځکه د دې دوو ګاونډي هېوادونو ترمنځ تجارت هم هغسې نه کیږي څنګه چې پکار دی.
زما خیال دی چې زمونږ د هغوی ټریډ والیوم د 6 بلین ډالر دی خو څه نه څه داسې کار وشي چې زمونږ تعلقات خراب شي. د دې خبره دې هدف ټیک ده چې مونږ یې ته ایکسپورټ کړی هغوی ته خو هر څه پکار دی. ګوره مونږ سره غنم لګیا دی خرابېږي کوم چې کیرټیکر ګورمنټ کې راغلي مو خپلو مشو نو پکار دا و چې مونږ دام ولا ورکړی وی اسپیشلی د فاټا او د خیبر پښتونخوا اکانمي خو هغوی سره انټرلینک ده چې دا شانتي حالات جوړ شي د ټولو نه غټ نقصان مونږ ته کیږي پښتنو ته او هغه لم چې کوم د پښتنو پارت دی نو هغه وی تکیږي.
اقتصاد پوهان وایي چې د افغانستان سره ترانزیت ټریډ اګریمنت نه هم سمګلران نه وړه ګټه پورته کوي او د دې تړون لاندې افغانستان ته لګل شوی توکي بیرته په کچکی توګه پاکستان ته راوړي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورسپانې د اقتصادي چارو رپورټر خالق کیانی مشال رډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت ضروری دی او دا نور هم حقیدای شي خو کار غواړي. افغانستان ته چینی لیږلې ده نو زما سره څه وجه نشته چې د هغه په بیان شک وکړم. د تورخم لار د 1 فروری رسې تړلې ده خو دا چینی تر هغې وړاندې لیږل شوې وه. د پاکستان او افغانستان اړیکې کله ډېرې ښې شي او کله ډېرې خرابې شي خو دواړه ګاونډیان دي او ګاونډي څوک بدلولی نه شي. دواړه مجبور دي چې د یو بل سره واوسي. د دوی ترمنځ چې څومره قانوني تجارت کیږي نو دواړه هیوادونو ته ګټه رسیږي. د خزانه د وزارت تر کامو تر مخه لري پاکستان نه افغانستان ته د روان مالی کال په لومړیو 2 میاشتو کې د 550 میلیونو ډالرو توکي لیږل شوی دي. تیر کال په دومره موده کې صرف د 288 میلیونو ډالرو توکي له پاکستان نه افغانستان ته لیږل شوی وو. د دې نه دا ظاهریږي چې د اړیکو خرابېدو په وجود د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت په زیاتېدو دی. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي په ډېر اسماعیل خان کې د بیا 14 کلنې نجلۍ په سوره کې تر ورکولو وروسته یې پلار ځان وژنه کړې ده. دا غزلې د پولیسو مشر سجاد احمد مشالړو ته ویلي چې د محمد عادل په نوم د بګواني شمالي سیمې یو اوسیدونکي د مارچ پر 9مه هغه مال ځان وواژه. کله چې ځینو ځایي مشرانو دغه د 14 کلنې لور په سوره کې د ورکولو پرېکړه وکړه، نوموړی زیاتوي چې تر پیښې وروسته یې تورن کسان نیولي دي او له عادل څخه اغستې روپۍ ترې هم ترلاسه کړی دي. تفصیل زمونږ خبریاله خالده نیاز راکوي.
د مارچ په 14مه د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي شهلا بانو په دې اړه صبح اسمبلی کې توجه دلاو نوټس هم جمع کړی دی چې پکې ویلي سوري رسم لاندې د جنکو ژوند تباه کولی شي، باید په دې خبره وکړل شي. د ډېر اسماعیل خان ضلع پولیس افسر سجاد احمد مشال ریډیو ته ویلي د عادل د لور واده کې د ده وراره یوې جنۍ سره ځینې غیر اخلاقي حرکتونه کړي وو چې د جنۍ کور والا پې خفه وو. وروسته د جنۍ کور والا ځینې مشرانو په ذریعه نه صرف عادل باندې شپږ لکه روپۍ جرمانه ولګوله، بلکې د ده یو لور یې هم سورا رسم لاندې غوښته او په دې اړه د ده نه سټام باندې ګوته هم لګولې وه. نوموړي زیاته کړې عادل لور سره کې ورکولو باندې رضا نه وو او خودکشي نه وړاندې یو وایس میسج پریښو دی چې پکې ویلي د دوی هر څه کې هیڅ قصور نه وو او دا چې ملزمانو ته دې سزا ورکړل شي.
چې کچری دی دا خبره پولیس ته کړې وي او یا دا چې کوم چا خودکشي وکړه عادل، نو دا خبره پولیس ته رسولې یا بل چا مشران رسیدلې، نو دا به مونږه بر وخت دی کې کاروایم کړو او دا څه خبره بنو شوې، دا خبره به دې ځای ته نه رسیده. خو چونکې دا فیصله دا صدا سينه و چې په پنچایت کې یا پوجره کې یا په جمعات کې دا فیصله کړي، بلکې وکور کې دن نه په بیٹک کې دا خبره کړي وي چې دا غي بل چا ته پته هم نه ونه پولیس ته پته. خو موجود دا غي نه چې کله پولیس ته پته ولګي، نو تقریبا په 15-20 منټ کې پولیس ډېر کوئیک اکشن وکړو، کاروایو کړل، اف آی آر هم کړلو، کسان هم گرفتار کړل، د پی سی هم ریکور کړل.
سورا رسم لاندې د پاکستان ځینې سیمو کې جرګا د سزا په توګه د چا د لور یا خور د جبري واده حکم ورکړي او دا جنۍ د شپې په تیارې کې د کور څخه رخصتولې شي. اکثره کیسونو کې د سړو د جرم سزا په توګه یا دښمنۍ ختمولو د پاره هم جنکۍ سورکی ورکولې شي. د ښځو د حقوقو فعالانو شین اورګزی وای په ټولنه کې ټول رسمونه او رواجونه د ښځو ضد دي، د کوم لاندې چې ښځې د بنیادی حقوقو څخه محرومه ساتلې شي.
کله د سیوی چپلار بل واده کوي لور ویر کی لایک ادله بدلی وشوه، اندسي کا د ما کور کې سړی یو ګناه جرم وکي نو خلک یې چې قتل وکي، نو اسلام کې مشته دیت ور کوي، دی وی چې پیسې شپلې یا سامان شو یا خزې یو شی دی دا ورکه، دا کور کې اسیم بس سبب هم ورکه نن به ورکه، دا خو یو ورکون او شیز دی، نو هغه باندې دو بیا یې سه مخکې ومو دښمنی ختم شي. افسوس خبره ده دی پڑھا لکھا معاشرہ دا شیز خپم سے ایکسپٹ کی، بدلا هم ایکسپٹ کی سی یو بل تویر کی په دښمنی بنی خزا هم ورکه.
په قانون کې یو جنۍ سره کې ورکول باندې سمرا سزا ورکول شي په اړه د پیښور های کورټ وکیل طارق افغان وایي
د کریمینل لا امندمنت 2005 تر مخه په پاکستان پینل کورټ کې سیکشن 310A انزټ شوی دی چې پاغي کې دا وایي چې سوک هم یو پیمیل چې دا نو د سوله په بدل کې چاته نشي ورکولې، کو سوک دغه سی کینو دا غي د پاره وکاله سزا ده او کم نه کم درې کاله سزا ده او جرمانه به همي دغه سی دی چایلډ میرج ریسټرینټ اکټ 1929 کم چې په مختلف وختونو کې امند شوی دی ترمیم شوی دی پاغې کېم چونکې په سوره کې همیشه ماینر جنکی چې دي نو دا ورکي نو دا د دی چایلډ میرج ریسټینټ ایکټ خلاف ورزی ده او دا مکمل بند او په دې کې هم درې کالو پورې سزا ده.
د ښځو د حقونو فعالانې وایي په قانون صحیح عمل درآمد نه کېدو او د ښځو حوالې سره منفی ټولنیز رویو د وجې اوس هم د سوري رسم په ټولنه کې موجود دی. باید د دې مخنیوي دپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي. خالد انیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پیښور کې د ماخام شپږ نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه به درته واورو. پاکستان امنیتی چارواکو ادعا کړې چې په بلوچستان کې د وسلوالو لخوا د محاصره شوي جعفر ایکسپریس نومي اورګاډي له شاوخوا 1500 سورلیانو یې 1104 راخوشي کړي او 14 وسلوال یې وژلي دي. تر هغه وروسته چې بلوچ بلتون غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمي وسلوالو پرون له کوټې څخه د پېښور پر لور تلونکي اورګاډي په بولان سیمه کې محاصره کړې وه. دا یو کړه چې 214 امنیتي او استخباراتي سرتیري یرغمل کړي او د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمېر کسان خوشی کړي دي. په یوه وخت کې بیلې د پاکستان حکومت ته 30 ساعتونو وخت ورکړی او ترې غوښتي چې د بلوچ سیاسي بندیان مکاموتی غړي او په زور له درکه بلوچستان سمدستي او په غیر مشروط ډول خوشی کړي. خو د پاکستان د کورونا چار وزیر محسن نقوی او د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي ویلي چې د وسلوالو خلاف به تر هغه وخته پورې جنگ جاری ساتي چې په صوبه کې امنیت نوی ټینګ شوی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن پر شلمه ورځ هم د مسافرو او سامان وړونکو ګاډو پر مخ تړلې پرته ده. اتمه څرګندېږي چې همنن یو ځل بیا د دواړو خواوو ولسي مشران په یوه جرګه کې سره وګوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د دې لارې د بندېدو سره تورخم دروازې دواړو خواوو ته زرګونه سامان وړونکي ګاډي ولاړ دي او دوی ته میلیونونه ډالر تاوان رسېدلی دی. پرون په پېښور کې د صوبایي کابینې او د خیبر پختونخوا اسمبلی حکومتي غړو د عمران خان د زندانی کېدو پر ضد د اسمبلی څخه تر پېښور های کورټه پورې احتجاجي لاریون وکړ. هغوی غوښتنه وکړه چې عمران خان د هغه د میرمنې بشرا بیبي او د تحریک انصاف د نورو مشرانو او غړو پر ضد درج مقدمې دې ختم او هغوی دې خوشي شي. د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان اول د 2023 کال د مې پر 9 او بیا د هماغه کال په اګست کې درغلۍ او په قضیو کې ګرفتار شوی چې لا هم د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې بندي دی. عمران خان پر د لګېدلي تورونه بې بنیاده بولي. او اروپایي اتحادیې ویلي د فولادو او المونیم په اړه د امریکا د پراخو ټیکسونو په ځواب کې بل اپریل میاشتې څخه پر امریکایي توکو د 26 بلیون یورو په ارزښت مالیې لګوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا ته د فولادو او المونیم پر ټولو وارداتو د 25% ټیکسونو د هغه هېواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر له نن څخه عملي کیږي. د مشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل نړیوال موضوع. د امریکا لخوا د اوکراین د جګړې په تړاو د 150 زنی اوربند له وړاندیز یو ورځ وروسته روسیې او اوکراین پر یو بل حمله کړې دي. د غبریدونو کې مرګ ژوبلا او مالی زیان اوخته دي. پرون د سعودي په قربتوب خبرو کې امریکا د اوکراین د جګړې لپاره د 150 زنی اوربند وړاندیز وکړل چې اوکراین یې منلو ته چمتواله وخود. تفصیل له اسد الله لودین اورو.
روسی او اوکراین د دوی ترمنز د اوربان تر وړاندې 100 ساعت وروسته تیر شپه یو پر بل هوایی بریدونه کړی دي. د روسی دوه توغندي د مرکزی اوکراین پر کریوري خار لګیدلی چې د دې خار د والی سرهی لیساک په وینا یو تن پکې وجل شوې دی. د روسی بل هوایی برید د اوکراین پر بندري خار او دسی باندې شوې چې د یوې بارون کې بیړۍ څلور تن عمله پکې وجل شوې ده. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو ویلی د دوی د هوایی دفاع سیستم د روسیې د بریدونو پر مهال فعال وو او یو شمیر بریدونه یې شن کړی دي. د اوکراین پر خارکیف ښار هم د هوایی بریدونو راپورونه ورکول شوي او د کیف ښار شاوخوا لسو سیمو کې تیره شپه د هوایی بریدونو د خطر زنګونه وهل شوي دي. دا بریدونه څو ساعت وروسته تر هغه وشول چې اوکراین او متحده ایالاتونو د سعودي عربستان په کوربتوب په جده کې د لوړې کچې خبرې پای ته ورسولې. بلورتا د روسیې دفاع وزارت هم ویلي چې د هوایی دفاع سیستم تیر شپه شپږ بی پیلوټ الوتکه نسکوري کړې دي. دغه وزارت ویلي چې یو بی پیلوټ الوتکه د کریمیا ټاپو وزمي او 15 نورې د تور سمندرګي پر فضا وشتل شوې دي. روسي چارواکو دغه راز ویلي چې د خپل خاورې په لویدیځه سیمه کورس کې د اوکراینی ځواکونو په ضد جګړه کې پرمختګ کړی دی. روسیا غواړي چې دغه سیمې څخه اوکراینی ځواکونه وباسي. دغه ځواکونه 13 اگست میاشت کې کورسک ته ننوتل. د دواړو هیوادونو تازه بریدونه داسې مهال تبادله شوي چې د سعودي عربستان په کوربتوب خبرو کې امریکا د اوکراین د جګړې لپاره د 13 ورځنی اوربند وړاندیز وکړ. اوکراین دغه اوربند ته چمتووالی وښود چې سملاسي امریکا بیرته ورسره د پوځي مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو د پایل اعلان وکړ. که څه هم د روسیې لخوا تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویل شوي، خو رویټرز اژانس د یو شمېر روسي سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی اخیستل شوي لیکلي، د روسیې ولسمشر دغه وړاندیز ته لیوالتیا نه لري. دغو سرچینو ویلي چې روسیا یو شمېر ضمانتونه غواړي او په دې لاټه کې ده چې ټولې اندېښنې یې باید رفع شي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي هغه به راتلونکو ورځو کې له پوتین سره خبرې وکړي تر څو د وړاندې شوي اوربان په اړه د هغه ژمنه ترلاسه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا بیانن خبریالانو ته ویلي د اوکراین او هلته د جګړې د درولو په اړه پریکړه خپله د روسانو کار دی.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې په سوریې اشام کې میشت ارمنیان هیلمن ول چې د ولسمشر بشر الاسد د واکمنۍ په ختمېدو سره به د اقلیتونو ژوند خشي، خو په هغه وخت کې د تاوتریخوالي وروسته پیښو د عیسوي لږکي د خپل امنیت له پلوه ویرولې دي. په 2011 کال کې د کورونا جګړې له پیل څخه مخکې اټکل کېده چې په سوریه کې له 100,000 څخه زیات ارمنیان ژوند کوي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه یو رپورټ برابر کړی چې مهم ټکی له شاهین بنیری ورو.
د سوریې چارواکو د لویدیز لاتاکیا ولایت کې د پخوانی ولسمشر بشر الاسد د وفادارانو په وړاندې پوځي عملیات پای ته رسولې دي. د جګړې سورز دوام وکړ او په نتیجه کې د اسد د پلوي علوي اقلیت شاوخوا زرو ملکی وګړو په ګډون له 1500 څخه زیات کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقوقو سارون کې ډلې ویلي دي چې د ډیرو وجنو ذمہوار امنیتي ځواکونه دي. روان تاوتریخوالی په ټوله سوریا کې ټکانونه راپارولې دي. د سوریې اقلیتونه یا لګکی په تمو چې د اسد واکمنی به نسکور شي او د نوی پیل سره به د هیواد د متنوع ټولنې ساتنه وشي. اگر چې نوی واکمنانو د قامی او مذهبي اقلیتونو د ساتنې ژمنه کړې ده، خو د شمال لویدیز خار لاتاکیا کې د نخطو پترس کې د دوو ارمینیانو د وژنې راپور د کوچنی ایسوی اقلیت د غړیو او بیرا ډیره کړې ده. په کال 2011 کې د کورنۍ جګړې له پیل څخه مخکې اټکل کېده چې په سوریا کې له 100,000 څخه ډیر ارمینیان شتون لري. د ارمینیا حکومت اوس په دې باور دی چې له 60,000 څخه ډیر ارمینیایی وګړي ارمینیا او نورو خوندي ځایونو ته پکړه شوي دي، خو 10,000 په سوریا کې پاتې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې سره په خبرو کې ځینو ارمینیانو ویلي دي چې د حکومتي ځواکونو او علوي اقلیت ترمنځ د لینخطو وروستو دوی له سوریا څخه د بهر وتلو یا په بهر کې د چا سره د تماس نیولو لپاره ویره لري. دوی زیاتوي چې ځواکونه له ټینکونو سره کلیو ته ورننوتي او نه دي خبر چې تر اوسه څومره خلک وجل شوي دي. بلخوا د مارچ په 10 نیټه د رویټرز سره په یو مرکه کې د سوریې لنډمهاله ولسمشر احمد الشرع وویل چې د علویانو ډلهییزو وجنو د سوریې د یووالي لپاره دغه هڅې د ګواښ سره مخ کړي دي. نوموړي هوډ تکرار کړ چې که د قتل عام ذمهواري خپل متحدین هم وی سزا به ورکوي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
د خیبر پختونخوا د ټانک ضلع اوسیدونکو پرون مشالړو ته وویل چې د سیمې امنیتي حالات یې خراب شوي دي چې په وجه دوی ژوند له مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. هغوی له پوځ او پولیس چارواکو وغوښتل چې د امنیت ټینګولو لپاره بیړني ګامونه پورته کړي. بلخوا د ټانګ انتظامي چارواکي وایي په هغه ضلع کې پوځ او پولیس په ګډه د امنیت ټینګولو لپاره لګیا دي او د وسلوالو خلاف یې دفاعي عملیات پیل کړي دي. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوي دي چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د ګومل کوټ اعظم سیمې یو اوسیدونکی په خپله سیمه کښې د بدامنۍ حالات په دا رنګ بیانوي.
حکومت نا مطالبہ دادو عام خلک دے ابو دین رشتہ نہ درد پاریز دے غاٹ وسلے استعمال نہ دکا چے انتہا خلتا تکلیف پائی واڑی کی بچوں نہ کیتی دی مرون سوال
د ټانګ ضلع یو مشر محمد ندیم عوام دوست ویایي چې د ضلع اوسیدونکي یې حکومت نه د ضلع امن حالات شکاولې بار بار غوښتنه کوي خو چارواکي یې په دا غوښتنه غوږ نه ګراوي. مشال ریڈیو چې د ټانګ ضلع اوسیدونکي د امن حالات شکاولې غوښتنې په باراکښې د ضلع پولیسو مشر اسلم نواز خان سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خواش نه کړل او د ضلع انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وښولې. په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې د امن حالات شکاولې د پوره پوځ او پولیس په شریکه ګامونه پورته کړي دي او په سیمه کښې د بدامنۍ په پیښې کښې کاکړ وسلاولې په خلاف یې هدفي عملیات پیل کړي دي. خو د ټانګ ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې که حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې د امن حالات شکاولې د پوره زر بیړوندي ګامونه پورته نه کړل بیا به یې د سیمې اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د حکومت د اتحادی ګوند پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری د مارچ پر لسمه په روژه ماتي کې لیبل سره ولیدل. د دواړو اتحادی ګوندونو نور مشرانو هم په ناسته کې ګډون درلود. بلاول عباسین رود څخه د پنجاب لپاره د نهرونو د ایستلو پر پروژې نیوکې وکړې. ځینې شنونکي وایي د دواړو ګوندونو ترمنځ پر دې سربیره نور اختلافات هم شته او کیدای شي ملګرتیا یې ډېره اوږده پاتې نه شي. تفصیل له اسلام آباده راشد خټک راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خپل اتحادی ګوند پیپل پارټۍ چیرمین بلاول بټو زرداری په درناوي کې په 10 مارچ تر روژه ماتي تابعیا کړې وه. بلاول بټو زرداری د خپل ګوند نور مشرانو سره د وزیر اعظم په ملمستیا کې ګډون وکړو. په روژه ماتي کې د وقدار مسلم لیگ نون مشران هم موجود وو. د پیپل پارټۍ د یوې خبر پاڼې تر مخه بلاول بټو د اباسین نه د پنجاب لپاره د نهرونو ویستلو په منصوبه خپلې نیوکې وزیر اعظم ته وړاندې کړې او وزیر اعظم د دې مسلې په ښه توګه هوارولو ډاډ ورکړو. خبر پاڼه وایي چې بلاول په کورمه کې د امنیت ستونزې او په بلوچستان کې د سیلاب ځپلو مرسته نه کولو په اړه هم وزیر اعظم سره خبرې وکړې. وزیر اعظم د دې ستونزو د هوارولو ژمنه وکړه. په 10 مارچ د پارلمان شریکې غونډې ته د وینا په وخت د پیپل پارټۍ مشر او صدر آصف علي زرداری هم د اباسین نه د نهرونو ویستلو مخالفت کړی و. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز او تجزیه نګار مبارک علي مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو اتحادي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ ترمنځ د نهرونو په سر نه بلکې په نورو ډېرو مسلو هم اختلافات شته چې تر ټولو مهمه مسله په پنجاب کې د پیپل پارټۍ کارونه نه کېدل دي. پیپل پارټي ګیله کوي چې د پنجاب صوبایي حکومت د دوی غوښتنې نه مني.
پاکستان پیپلز پارټي د سندھ حکومت او د پاکستان مسلم لیگ نواز د مرکزی او د پنجاب د حکومت ترمنځ صرف د اوبو شخړه نه ده، دا یو ایشو ده، یو غټه ایشو ده، خو نور هم یو شمېر مسلې شته په کومه چې د دواړو سیاسي ګوندونو ترمنځ اصولي اختلاف موجود دی، خو د دواړو دا چې کومه اتحاد دی دا هم مجبوری ده او ډېر زیات ضروری ده په دې وخت کې د سیاسي استحکام لپاره. او که دا اتحاد ماتیږي نو د دې ګټه به ظاهره خبره ده پاکستان تحریک انصاف او دغه چیرمن عمران خان ته رسي، او دغه چې کوم دی نه په هیڅ صورت نه زرداری صاحب ته او نه نواز شریف ته او دغه ګوند ته قبول دی.
پیپل پارټي په حکومتي اتحاد کې شامل ده خو وزارتونه نه دي اخیستي او وخت په وخت حکومت په ځنو پریکړو نیوکه هم کوي. صدر زرداری پارلیمان ته د خپل وینا په وخت حکومت ته دا صلاح هم ورکړه چې ټولې پریکړې په اتفاقي رائے سره وکړي. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه نگار افتخار مشونی مشال رډیو ته وویل چې په روایتي توګه مسلم لیگ نون او پیپل پارټي د یو بل حریفان دي، خو د دوی په اتحاد کې پاتې کېدو اندازه به د بجټ ته وړاندې کېدو په وخت ولګي. چې پیپل پارټي د بجټ په منظورولو کې د مسلم لیگ نون مرسته کوي کنه؟
پیپل پارٹی دعوی دادا چی نیم ٹینور چکم دے آغا با مسلم لیگ نون سگا گورنمنٹ بھائی اور نیم ٹینور چکم دے آغا با پیپل پارٹی سر انو دے وقتی چکم دے پیپل پارٹی دا گواڑی چاہیے تا دا گورنمنٹ کے نہ صرف ایسا ورکی بلکہ دا پرائم منسٹر سیٹ چکم دے آغا پیپل پارٹی دا ورکی دے دا اسی اگا ہیلا بانی دی دا دا نیرونو مسئلے ما دا دا سخکاری او بل انفارمیشن ہم دا سی دی مسلم نون اور دا پیپل پارٹی درمیان چکم اختلافات دی آغا دیر زیاد شدید دی کومرز هم د اسټابلیشمنت طرف نه پیپل پارټی ته اشاره ملاو شو نو غو ضرور ګورنمنت ټاپل کولو خصوصي تور منی هغه کې به اړیه صدا سه اقدامات کړي.
واقدار مسلم لیگ نون سو سو واره پیپل پارټی ته د وزارتونو اخیستو وړاندیز کړي دي، خو پیپل پارټی تر اوسه دا وړاندیز نه دی منلې او صرف عینی عہدې اخیستې دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
په خیبر پښتونخوا کې په وروستیو کې یو شمېر کسانو ته ځینو نامعلومه ادارو یا اشخاصو داسې پیغامونه او لینکونه لیګل پیل کړي دي چې له خلکو د موبایل بیلنس، د بانک پیسې او ذاتی معلومات ترلاسه کوي. د دې عمل د مخنیوي لپاره د پاکستان د مخابراتو ادارې ولس ته خبرداری ورکړی دی چې داسې پیغامونو او لینکونو ته دې ځواب نه ورکوي چې نه یې پیژني او دغه لینکونه او موبایل شمیرې دې دوی ته رپورټ کړي. تفصیل له سواته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنو کې دا وخت په پاکستان کې واتس اپ کارونکو شمیره 15.5 کروڑ ته رسیدلې ده. دغه رنګه فیسبوک کارونکو شمیره سکم 15 کروڑ ده. دغه معلومات ګوګل اداره ورکوي. د پاکستان زیاتره خلک د واتس اپ ګروپونه لري او په دغه سافټویر ویډیوګانې، غږونه او میسجونه کوي. ودغه کې اوس داسې ادارې هم کار کوي چې د استعمال کوونکو نه په بیلابیلو لارو معلومات واخلي او بیا د هغوی ذاتی معلومات ته رسائی وکړي. پکې د استعمال کوونکو بانک اکاونټ ته هم ورتلې شي او د یو لوی تاوان سره استعمال کوونکو مخامخ شي. دا خبرې د سوات پوهنتون د کمپیوټر ساينس شعبې مشر ډاکټر مزمل خان کوي. دی وایي چې زیاتره خلک په لالچ کې راشي او په ناپوهۍ کې ورته په میسجونو کې ورغلي لینکونه کلیک کړي او ورته خپل معلومات ورکړي.
زمونږ خلک چې کم دی نه هغوی خو هم پتہ چیئر اپلائی نہ کرے ادھر نہیں کرے خدا کے باوجود دی کم دن اگر لنکس وغیرہ ٹک کی تو پائی کے بعد آگے دی مختلف انفارمیشن واڑی اکثر واڑی وجہ نم انٹر گیا پل پروفائل جوڑ گئی نہ پاس پروفائل کی زمنگ اچھی بیسک انفارمیشن دیا گئی زمنگ ای میل آئی ڈی ہومی زمنگ کا فون نمبر ہومی اور زمنگ پاسورڈ چکم دی کم چمنگ نارمل استعمال ہو اگر ہم نارملی دیا دے یاد سالو دا پارا منگا آگے استعمال کو پاک خدا کے ای میل آؤ پتہ گئے رجسٹریشن دوران ناغه چکم دین هغه انفارمیشن هغه ته ایزی دی اویلیبل شي. ایون دو چې بس چکم دین سبا غدا هم یو سکیم شروع شوی دی چې هغه ته تا وی چې را بس تاسو خپل انفارمیشن انټر کړئ او د رجسٹریشن کمپلیشن د پاره تاسو ته یو اس ام اس درځي پای کې به وګوري نو تاسو دای کنفرمیشن وکړئ خپل او دغه کوډ چې کوم دی واپس په دې فارم کې انټر کړئ. نشته چې هغه دې ناغه تاسو دا کوم چې پرسنل انفارمیشن دی یا پرسنل اکاونټس دی ایون د بینک اکاونټس وغیرہ چې کوم دی نو هغه ایکسس کولو کوشش کړئ. یا دا ایزی پیسہ وغیرہ چکم دی آن لائن بینکنگ چکم دے دا ٹول انفارمیشن دینا کی ٹرائی کے چاغی آگا ایکسس کو گوشو کی
تسوات کنجو اسیدن کے زائی خبریال شپی اللہ وائی چوڑمائی کے حقا سر ہم داسی پی خشوے چترے دیر پیسے نامعلوم ادارے یا تن وحلی اس وقت ہم داسی میسجون رازی چی مقصد دوکا او پیسے وحلوی
ډیر زیات دا میسجونه راځي او میسج ما ته راغله چې یاره دا شلو کسان ته ولېږ نو تا ته به د امریکې د لاټرۍ ویزه میلاو شي نو هغه چې دی هغه ما شلو کسان ته ولېږل چې ما بیا کتل نو ما ته به خلکو په مخ را لېږن او چې سم میسجونه مې کتل ځکه چې دا خو ډیر اهم اهم میسجونه خلک وایي چې یاره د پلانکي مرګري راته میسجو کو چې څه دي چې هغه وګوره هغه هم دغه خبرې نو دا داسې یو غوغا غوندې کې جوړی او د دې سره سره منگ چیو اکثر لکه په بینظیر انکم سپورٹ آغا د غم راشی نو آغا مات اکثر راشی یو پیرا دو ما دیسی کلک کو و می کتل ناغا و چار دا نمبر نو ڈس شو زما دا موبایل نبا آغا دا غا چیو آغا بیلنس چیو آغا بطول ختم شو بیا خوزا اکثر بلاکی کما خو بیا هم پتن لگی زما دا نمبر دیل سوک ورکی دا ناشنا ناشنا نمبر تا ما تا دا رازی
د سواد پوهنتون کمپیوټر ساینس استاد مزمل خان وای چې داسې پیښو او ټګي برګۍ نه بچ کېدو لپاره ضروری ده چې واتس اپ فیسبوک یا ایمیل کې داسې لینکونه او پیشکش نه قبلوي کوم چې ناشنا وي
موږ دا پکار ده چې د ان نون سینډرز نه ایس لینکس وغیرہ چې کوم دی ایون کمیونیکیشن وسره هم ورکو نو موږ به په دې سچویشن کې بچو
ډاکټر مزمل زیاتوي چې د پاکستان حکومت داسې دوکې او ټګي ناقانونه ګرځولې او د سایبر کرایم په نوم قانوني کارروي هم کوي خو دا عمل ډیر پیچیده او سست دی او زیاتره زیان مندونکو ته څه قسمه مرستې نه ورکولای کیږي بل خو د زیات شکایتونو په وجه د پاکستان مخابراتو ادارې ټیلی کمیونیکیشن په ورځپاڼو او ټولنیزو رسنو د اشتهارونو په ذریعه خبرداری جاری کړی چې ولس دې د تاوان نه بچ کېدو لپاره ناشنا نمبرو او پاڼو نه خپاره شوي پیشکشونه نه قبلوي او د مشکل په وخت کې دوی ته رپورټ کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري
د پاکستان سینټ د مارچ پر اتمه د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کمرۍ ودونو د مخنیوي او خزو ته د برابر حقونو ورکولو په لړ کې یو قرارداد منظور کړی دی په قرارداد کې د نجونو د کمرۍ یا په زور د ودولو د مخنیوي تر څنګ د غیرت په نوم د وژنو د سزاګانو سختولو غوښتنه هم شوې ده اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا ډول قوانینو منظورېدل د خزو پر ضد د تاوتریخوالي په ځانګړي ډول د کمرۍ ودونو د مخنیوي لپاره ګټور ثابتېدای شي او که څنګه په دې اړه د مشال ریډیو خبریالی اسما گل دا رپورٹ جوړ کړی دی
دا پی خبر های کورٹ وکیل اجاز مومن ایڈوکیٹ دا مارچ پلسما مشال ریڈیو ته ویل چې د کومرای و دونو د مخنیوی او د خزو پر ضد کیدونکو تو تریخوالی د کمولو یوازنی او موثر لارا د اولس پوهاوی دی نو موړ زیاتوی تر سوچ اولس د قوانینو نه خبر نوی دا پی خبر د کمیدو پر ځای لا زیات شي هغه ټینګار وکړ بیت حکومت د عام اولس پوهاوی لپاره هم جدي ګامونه پورته کړی
چې د پاکستان آئین موږ ته کوم فنډامنټل رائټس راکړي دي بنیادی حقوق هغه نه څوک نه دي خبر د دې نه څوک نه دي خبر چې هیومن وایلیشن څه شی دی کنه نو څومره ضرورت دی د خلکو ته بیا خاص کر ټرایبل بل چې کوم دی هلته خو د دې ډیر زیات ضرورت دی د فیمیل چې کوم دی هغه اکسس چې کوم دی هغه بالکل نشته دی د وراثت په بنیاد کې د فیملی سکوټ په بنیاد کې د چایلډ پروټیکشن په بنیاد کې زمونږ یو ارګنایزیشن دی هغه کې اکثر موږ چې کوم دی دا سیمینار او ورکشاپ کوو دا سی اویرنس باره کې هغه کې پروګرامونه کیږي نو هغه نه موږ ته دا اندازه لګي چې یاره زمونږ دلته اکسس ټو جسټس په هغه کې څومره کمې دی د خلکو عدالتونو ته راتګ چې کوم دی دا ډیره زیاته غټه مسله ده
پروفیسر حسین علی چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د ابلاغیاتو د څانګې اسسټنټ پروفیسر دی نو موړی وای په ټولنه کې ډیر خلک د بدنامۍ لوري حکومتي مرسته نه غواړي چې دا په خپل د ستونزې یو مهمه برخه ده
دا دستاین وړ خبره ده چې په سینټ کې د جینکو د کمومرې د ودونو حواله سره قرارداد منظور شو چې زمونږ په خیبر پښتونخوا کې بل خصوص په دیهی علاقو کې او په غریزو علاقو کې د جینکو د کمومرې ودونه عام دي او معاشره دیتا په بد نظر باندې نه ګوري او دا خبره هم عام ده چې کمی جینکې په کمومرې کې واده شي نو هغه په کورونو کې دننه د جسمانی تشدد ښکار هم وي نو په کار دا ده چې په معاشره کې د جینکو د کم عمرې ودونه چې کم دینو دا ختم شي، او د دې د خاتمې د پاره چې په معاشره کې یو آگاهی پروګرام شروع کول پکار دي، او داغه سرپرستی چې کم دینو دا حکومت له چې کم دینو اغستل پکار دي، زمونږ علما چې کم دي او زمونږ منتخب نمائندگان چې کم دي، دا په دې کې یو مهم رول چې کم دینو دا ادا کول شي.
بلخو د خیبر پختونخوا په مردان سیمه کې د بشري حقوقو فعال او تحصیل ممبر زیب النساء بیا وای د کم عمرې ودونو له عملای جنکی له بیلابیلو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ کیږي، ځکه دا جنکی نه خپل ځان په سمتوګه وساتي او نه د خپل اولادونو د پالنې جوګوي.
مونږ کمیونټي کې کار کوو، به هدا نقصان دي ماشومان لپاره، جنکو لپاره چې هغه پورا ژوندۍ تباشي په دې کم عمرې باندې په وجه باندې، ځینې په جسمانی باندې، ځینې چې د زهنی باندې اثرات پریوزي او ډېری پکې په ژوندۍ نم لاس وینځي.
په پاکستان کې وخت په وخت د کم عمرې ودونه راپور کیږي. د یونیسف د کال 2019 د شمیرو لمخې د خیبر پختونخوا د شانګلی په ضلع کې یوازې په یو کال کې د جنکو د کم عمرې د ودونو 8 پیخې ثبت شوې دي. دا شمیره د هیواد د نورو صوبو پرتله تر ټولو لوړ ده. په پیښور کې خبریال محمد فهیم مشال ریډیو ته وویل، پاکستان کې او په ځانګړې توګه خیبر پختونخوا کې لوړاندې د کم عمرې ودونو د مخنیوي قوانین موجود دي، خو سره له دې د وخت په تیریدو د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي پیخې لا زیاتېږي، چې د اندېښنې وړ خبره ده. نوموړي زیاته کړه، د قرارداد منظورېدل یو ښه ګام دی، خو اړوند ادارې باید د دې عملي کولو ته هم پاملرنه وکړي.
سینټ خو قرارداد منظور کړ، خو د هغې عمل درآمد ذمواري به څوک اخلي؟ د جینکو په کم عمرۍ کې واده حوالې سره موږ سره اوس هم ډېر زیات مثالونه موجود دي، او په خیبر پختونخوا کې، په بلوچستان کې، په داخلي سند کې، او چې کوم زمونږه کلیوال علاقې در پنجاب هغې کې ډېرې زیاتې دي، او زمونږه همیشه توجه هم دغه علاقو باندې وي، خو په خاریه کې هم دې کې څه کمی نه دی راغلی. کم عمرۍ واده وجه څه ده؟ هغه وجوهات ختمول، دا هر څه به حکومتو کې، خو د حکومت سنجیدګي دې کې نشته رې. چې په کم عمره سنجیدګي راله، نو دا مسله به هم اوار شي.
د قانوني چوکاټ د 1979 کال د کم عمرۍ ودونو د مخنیوي له قانون، چې د برتانی دور یو قانون و، په دې کې د جنۍ لپاره د واده قانون عمر 14 کاله او د هلک لپاره 18 کاله ټاکل شوی، او د خلاف ورزی کولو په صورت کې 1000 روپۍ جرمانه او د یو میاشت قید سزا مقرر کړی شوی و. خو په یاد قانون کې د بدلون وروسته کال 2014 کې د سرغړونکو لپاره سزا 50000 روپۍ جرمانه او شپږ میاشتې د بند سزا وټاکل شوه. خو مدني فعالان او کارپوهان وایي، تر څو چې حکومت دا سزاګانې عملي کړي نه وي، د کم عمرۍ د ودونو مخه نیول ممکن نه دي. آسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو ساسی لپارا خبری، معلوماتی او تفریحی خبرونی وړاندې کوي. مونږ هر ورځ 14 ساسی په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
اردوونکو د روژې ځانګړې لړۍ په موضوعاتو کې نن اوري چې اولې روژه د مغفرت میاشت ده. په روژه کې څه کول پکار وي او څه عادتونه خپلول پکار وي، موضوع مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړی ده.
الله جل جلاله چې څومره کتابونه نازل کړي دي، تقریبا دغه اکثر کتابونه چې د انسان د هدایت او لارښوونې لپاره په انبیاو نازل شوي دي، هغه په همدې مبارکه میاشت د روژې او د رمضان کې نازل شوي دي. او روژه د اسلام څخه د مخه په مسیحیت، یهودیت، هندو مذهب، بودیست مذهب او په نورو مذاهبو کې هم په مختلفو شکلونو کې موجود و. دا داسې عبادت ته چې نورو قومونو او نورو دین مینو خلقو هم دا عبادت کړی دی، چې دا د دې خبرې دلیل دی چې د الله عز وجل د قرب دا لاره ډیرو خلقو خپله کړې وه. دا چې د قرآن کریم او د دې مبارکې میاشتې سره ډیر یو قوي تعلق دی، چې قرآن پاک په دغه میاشت کې یو ځلې د بیت العزت نه راغلی دی، او بیا یعنی د زرګونو فرشتو په معیت او ملګرتیا کې او په بدرګه کې، او همدارنګه بیا دا مبارک کتاب نجمن نجمن په خلاره خلاره د انسانیت د رشد او هدایت لپاره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم نازل شوی، دا هم په رمضان کې. نو دا دوه خبرې د قران کریم او د رمضان په مابین کې یو کلک تړاو او تعلق پیدا کوي. په کار دا ده چې مونږه قران کریم ته وخت ورکو. زمونږ په ټولنه کې دا ډیر بد عادت دی چې جمعه ته راننه وزو مونږه اول خدا لې چې وخت مناسبی باید چې دوه رکعاته تحیۃ المسجد وکو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. استاسونه چې کوم مسلمان جمعه ترانه وزي مخکې لدی چې دا کینی دی ته دوه رکعاته مونږ کول پکار دي. دا عادت ممکن نشته، باید زموږ علما خلق دی ته راغب کی. دویم دار چې په جمعه کې مونږ به دنیاوی خبرې کوو، ملا صاحب هم ناست او قوم هم ناست او گپ شپ او حساب کتاب او واو غیو فلان وبستان، دا ټول په جمعه کې مونږ کو. دا خبره نه ده، باید هغه وخت چې مونږ په جمعه کې تیرو اول خو په نیت د اعتکاف داخل شو. دویم دا دی چې خیخ په داخل کو، اول دعا ویو او د هماغه وخت نه نیت وکړو چې مونږ به د الله تعالی عبادت او ذکر کوو. دریم مشکل به مونږ کې دا دی چې قرآن کریم یوازې د سورې یاسین تلاوت کوو، نور یو شی هم نه کوو. بعضې خداسې دي چې خدای ورته دا توفیق هم نه دی ورکړی چې دوه آیات هم په جومات کې یو سړی تلاوت کولی شي او ور داخل شي، نو باید چې دا آیاتونه تلاوت کی. بل حفظ د قرآن د هر مسلمان په سینه کې باید څه ناڅه برخه د قرآن کریم موجود وي. نو قرآن ته شا ګرځول دا هلاکت دی. مونږ باید قرآن کریم ته مخه کړو او خپل اوقات په دې باندې معمور کړو.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز،
د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011
14,500
15,015
او 10,800 کیلو هرتز،
او د ماښام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له یولسو تر دولسو بجو
په منځنۍ سپاش پک سو یویش کیلو هرتز اوریدلی شئ.